په دوام کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 پنوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلو ګرام منفجره مواد نیولي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت، د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې بیا د وژل شوو شمېر تر 22 زیات او د ټپیانو تر 30 زیات ښودل شوی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې نشاط پال نه دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ادعاو له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتي، سلوادور او ځینې افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې کړې. په پام کې د نن په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 میلادي کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو په برخه کې چې د نشي توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې 500 ملیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې 50 یعنی 200 ملیون ډالر له نشي توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم د زهرو د کاروان د روانې 19 خبرونه کوربه. د نشي توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږد کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ به په روانه خپرونه کې واوري. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیا الکوزی وړاندې کوي.
نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 14 تنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرامه نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي چې دوی ورکی خزي دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او 3 موټر هم نیول شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي چې نشي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشي موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشي موادو د تولید زیاتوالي افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی‌های جدی
هغه وایي نشي مواد د افغان دولت او ملي یووالي د حکومت مشرانو ته په یو ستره ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قرباني دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي.
تلاش‌های جدی به خرج دهند.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي سره لدې چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 50,000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروئین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونې وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشي مواد بهر بهر ته قاچاق کول. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 150 کیلوګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولي دي.
له رقیه الکوزینه مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشه یي توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوي دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي. ولې
بین 70-80% مرادو
په سلو کې له اویا او څخه تر اتیا او معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله پیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په یو راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د خپرونې په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
د خپرونې تر پایه مملتیا وکړئ. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی 200 میلیون ډالر د نشه توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د له منځه وړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عبدالله حنانزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د نشه یي توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې شپېته برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 500 میلیون ډالر پورې دی چې شپېته په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونج وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې له منځه وړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بلور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به د عملیات دوام ولري، څو نه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړ شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچی او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشې
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه آزادې راډیو په اف ام سل اشاریه 15 منځنۍ سپه 1290 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان او زموږ نورې خپرونې د آزادی راډیو په ویب سایټ کې هم شته. زموږ د ویب سایټ پته ده آزادی راډیو .com او یا هم آزادی راډیو .org. اوس راځو د معتادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدي کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 70 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د معتادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کېږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د معتادینو د درملنې تر 170 ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون معتادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری آزادی راډیو ته وویل نشې موادو ته اسانه لاسرسی، د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د دې لامل شوي چې تداوي شوي معتادین بیرته د پرچون خرڅون کول خو په نشو وخته شي.
په سلو کې له 70 څخه تر 80 معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي. یو علت یې هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د څیړنو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو معتادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینا کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخی یوځی تاق ورکي. دې خلک تشویقي خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکزی ختم شي کنه نو انسان حتما مجبور کیږي چې بیا ونه وکی. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا وه ته ساکیان دي. نو ولې د عامر دوزی نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک لپاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د دغه ولا خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅي دي. نن سبا کې د سي دي لکه نه خود غونډې خرڅيږي. ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی؟ که دولت ورته وخت ورنه کړي کې دلته وصل یا دیش کسان یا اصل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر یو نفر په شراغه دغه ټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په ښارونو کې د امنیت راوستل خپل کاري لومړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی دا منی چې یو شمیر پولیس د نشې موادو د خرڅونکو په اړه بې تفاوته دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون برخه کې مخنیوي واقعا ستونزمنه مسله ده. د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکي زیاتی. په دې برخه کې به امنیتي ارګان قانون مطابق عمل کوي. پولیسو په صفوف کې مشکلات وي. ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغو پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري. دا موږ نه ردوو چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. هغه دا چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشه موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو مخنیوي د کورنیو حقوقو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشه موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن وای د خوونی او روزنې لوړو زده کړو د کار او ټولنیزو چارو حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسؤلیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د احتیاط د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زبه ده بدبختی اغلو موس میزلم سی خوگی مشخه شینه ده.
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتل ماموریت له عملیاتي قمندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړې او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې
ده.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو چې په هغو کې د طالبانو مالي سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالي تمویل یوه لویه برخه له همدې نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشه یي موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړئ.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د اټکل له مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپېته په سلو کې مصارف یوازې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. د شپېته په سلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډېره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشه یي موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان لري؟
Anywhere that the Taliban is generating revenue.
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان اواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني اوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports the chemical materials
د راپورونو لمخې د نشه یي موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors.
که څه هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air forces are getting part
په دې ورستیو کې افغان هوایی ځواکونو په یو لړ هوایی عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
thing we've done in northern helmand has been in
such a mung po shamali helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tar man siyo gat iqdam wo pa haqiqat ke din shay mawad aw da tawlid par karkhano lumrai brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpul bridun ta dawam markabi mung de zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo او هڅه مو دا ده چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابره کړو. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشه یي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنې شته. زکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
د
2018 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کښل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبي آسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته، په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کنډکونه هم له ځان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کنډکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره همداسې دوام وکړي. کوم ځایونو چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategy is for South Asia. Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي چې د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې دننه ترسره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قماندان جنرال لنس بونچو چې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1415 لمریز کال کې د زده کړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله نشه وکړه د په افغانستان کې یو خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپل خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشمه د شوق شروع شو وطلو بالتا مکلبونه و پا موقع که بم نشه کوله خواه اول ما دا ایروین وط کوله نشمه خواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کاله که گی چم دسته شیشه متداوم اوه ایله پلا مشخص روسیه کوله ما شپک شپیتم کلوه نو هلتا اولارو مکتب می هلتا خلاص کن پس زوان پانتون تا اولارو دا جورنالیزم پانزین از پاره ایما او مشخص رشتم هم جورنالیزم سیاسی ده. 2018 کال و چه زر آغلم نو دموغ و رازی نو چه دلتا را آغلم تقریبا یو کالم دلتا می ایت چشنم استفاده نکولا دا چه ده خپلا وجود یه ده باین زورده اغاز خپلا پیگم کلا چه ده جسمی تغییر پا وجود کمی را آغای ده چه ولی ده نو چه رنگ زیر ده دنگر شما و ده بیانو معلوم شوالا ده واضح خبر ده چه همی وضعیت چه تغییر وکا دست خپلا می تغییر شما ورسه مور می وای خدای ده و بکی اغان و دماغ ده پار غرقونه و داسې وخت ګرځنې ولاړه چې زه خپله معتاد وم، ډېر مې ځان داسې ګناهکار احساس کړ په دغه وخت کې. داسې یو عملي و، هغه مړ شوی و چې هغه د یخ د عمله و که د څه نه مړ و. دا د کابل دریا ده، یوه غاړې ته یوه لوزه ده، بله ته دومه. نو د دو مړی تقریبا دوې شپې همداسې یو وارې دو غاړې ته به راتله، یو وار به و غاړې ته ته بس هغه مړی همداسې بې سرنوشته پروت و منځ کې، تر څو چې ښاروالۍ راغله هغه یې په لاسو نه په د بیلچو باندې پورته کړله، په موټر کې یې واچوله. نو ډېره ترخر باندې تمامه شوله ده. هر څوک چې دغو موادو ته یې تر اوسه مخه نه ده راوړې او یا نه وي دي په دغه هغه کې چې مړی به یې پروت وي او څوک به نه وي چې هغه پورته کړي، بالاخره به داسې شي چې دغو مړی به خسا شي، څوک به یې خښ نه کړي، ښاروالۍ به یوسي، کثافات سه به یې چېرته واچوي.
د خپرونې وروسته یو شېبو ته رارسېدلې و، له ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټ څکوي، څنګ ته یې یوه سپرلۍ دی منع کوي. موټر چلوونکی هم له کریم سره جنجال کوي. دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرېټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرېټ مچ کوه. وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه دی جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاد دې سواریانو دې اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګرټ مس کوه.
سواریان خدر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې له سګرټ کولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا د لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده، د باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته. دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېجه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګرېټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان مې ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرېټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس پینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې چېرته دې لاس کړ لکه چې سګرېټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سګرېټ نه لګوم، ما مې خپله جزا ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدی وکړه خدی وکړه سړی باید نور خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دی نوره توبه تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم.
لته سره د زهرو د کاروان د دیونې د خبرونې وخت پاتې ورسید. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
په افغانستان کې رفاه د شزو ل پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ ل مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین ل 2 تر 3 بجو خبرېږي.